السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ملګری ملتونه وایي دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې هڅه کیږي چې د افغانستان په تړاو په تیره بیا د ښځو او نجونو په اړه د نړیوالې ټولنې نظر سره متحد شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک دوشنبه ناوخته په یوه کانفرانس کې هغه اوازې او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع مطرح کیږي. نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډه کې د چین، فرانسې، جرمني، هند، اندونیزیا، ایران، جاپان، قزاقستان، قرغزستان، ناروې، پاکستان، قطر، روسیې، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان، متحده عربي اماراتو، برېټانیا، امریکا، ازبکستان، اروپایي ټولنې او د اسلامي همکاریو سازمان استازي ګډون لري. طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته ویل چې د دوی له حضور پرته به دغه غونډه بې ګټې او عملي نه وي. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د همدې اونۍ په پای کې پاکستان ته سفر وکړي. رویټرز خبری آژانس لیکلي که څه هم پر ښاغلي متقی له اوږدې مودې راهیسې ملګرو ملتونو د سفر بندیز لګولی، خو آژانس لیکلي چې د امنیت شورا یوې کمیټې پرون دوشنبه نوموړي ته د پاکستان د سفر اجازه ورکړه. خبر کې راغلی چې متقی به د مې میاشتې له شپږمې تر نهمې نیټې پورې په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. که څه هم معلومه نه ده چې د دغه سفر اجنډا به څه وي، خو رویټرز لیکلي چې د سفر ټول لګښت پاکستان پر غاړه اخیستی دی. په تیر اپریل میاشته کې ځینو پاکستانی رسنیو هم هغه هیواد ته د امیر خان متقی د احتمالي سفر خبرونه خپاره کړي وو. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبان وایي چې پرون یې درې څلوېښت افغانان د سعودي عربستان په همکارۍ له سودانه راایستلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په دې اړه یو پیغام کې ویلي:
په خوشی سره د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په پرله پسې هڅو او د سعودي عربستان په همغږي او همکاري وتواني چې په سودان کې د بنپات افغانانو دوه همجو په هم چې درڅل وشته نه دي لیا هیواد څخه په خوندې توګه د سعودي عربستان جدي شارته نقل کړي، چې هلته به د افغان کنسولګری له لوري په هوټلونو کې ځای پر ځای کیږي او په لنډ وخت کې به خپل هیواد ته راستانه کړي شي.
تکل زیاته کړه چې په سودان کې د نورو ایثارو افغانانو د رئیسلو هڅې هم روانې دي. د راپورونو له مخې په سودان کې شاوخوا 140 افغانان په جګړو کې ایثار پاتې دي. د طالبانو حکومت وایي ډیر ژر به د مزار شریف، هرات، کندهار د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار پیل کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي: د اقتصادي کمیسیون د پریکړې پر بنسټ به د پروژې لومړني کارونه پر روان هجري مریض کال کې پیل شي او مالی لګښت به له کورنیو عوایدو څخه ورکول کیږي. دا پروژه په دوه پړاوونو کې ترسره کیږي. د ریل پټلۍ لومړی پړاو له مزار شریف څخه تر هرات پورې 650 کیلومتره اوږدوالی او دوهم پړاو له هرات څخه تر فراه، نیمروز، هلمند، سپین بولدک او کندهار ښار پورې 811 کیلومتره اوږدوالی لري. او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په سودان کې د یو بشپړ بشري ناورین سره هممهاله خپل فعالیت بیا پیل کړ. د خوړو نړیوال پروګرام د اپریل په 15مه ورځ له هغه په سودان کې خپل فعالیتونه ځنډولي و چې درې کارکونکي په جګړه کې ووژل شول. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایوي مشر سنډي مکن د دوشنبه په ورځ ویل په سودان کې د عملیاتو موقتی تعلیق ځکه لري کړ چې د دوه سیاسي پوځي ډلو جګړې میلیونونه کسان له لوږې سره مخامخ کړي دي. د سودان د عامه روغتیا چارواکو ویلي چې په جګړه کې تر اوسه څه باندې 1500 کسان وژل شوي او تر 3000 زیات نور ټپیان دي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدل شي. د افغانستان په اړه د دوه غونډه نن هم دوام کوي. د ملګرو ملتونو ویاند وایي
د رسمیت پیژندنې موضوع په دې غونډه کې تر بحث لاندې نه نیول کیږي. دا په خپله د سازمان د غړو پریکړه ده.
ولې طالبان غونډې ته نه دي غوښتل شوي؟ د چارو د یو کتونکو نظر مو را اخیستی.
دې معنی ده چې دنیا د دوی مشروعیت نه پیژني او دوی ته هغه ټول شین چراغ نه ښکاره کوي.
په کابل کې د ښوونځي نجونو زده کوونکو ته د کانکور فورمې ویشل شوې. په ازبکستان کې د ویټول پښتنې پایلې ښیي چې رای ورکوونکي د اساسي قانون پر تعدیل سره سلا شوي دي. کندوز کې د څه باندې نوي ښوونیزو کورسونو له ډلې یوازې ډېر شي اوس فعالیت کوي.
بعد لدنه چې د انجونو مکتبونه وترل شول، د علم شایقین مخ په کمیدو شول.
او دا به هم واوري چې ملګرو ملتونو په سودان کې د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ ک تر پای از موږ ملتیا وکي. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز خبرونه هم اوریدل شي. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو سازمان یو وار بیا ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان په تړاو نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره نه ده. د دغه سازمان ویان سټیفن دوجاریک پرون ناوخته خبریالانو ته ویل چې ملګری ملتونه هڅه کوي په دې غونډه کې د افغانستان په تیره بیا د ښځو او نجونو په تړاو د نړیوالې ټولنې ترمنځ د نظر یووالی رامنځته کړي. طالبانو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی له ګډون پرته د قطر په کوربتوب دغه غونډه بې ګټې بللې ده او ویلي دي چې دا غونډه او پریکړه به یې عملي نه وي. تفصیل د صفی الله ستانکزی پر راپور.
نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. دا غونډه چې د ملګرو ملتونو په کوربتو پیل شوې، د یوویشتو هیوادونو، اروپایي ټولنې او د اسلامي همکارۍ سازمان ځانګړي استازو پکې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک دوشنبه ناوخته په یو کانفرنس کې هغه اوازې او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو موضوع مطرح کیږي.
up for discussion at this meeting.
د رسمیت پیژندنې موضوع په دې غونډه کې تر بحث لاندې نه نیول کیږي. د رسمیت پیژندنې موضوع او دا چې په دې سازمان کې د کوم هیواد نوم راځي، دا په خپل د سازمان د غړو پریکړه ده. دا مسله د ملګرو ملتونو په منشور یا چارتر کې راغلي او یو له هغو ګڼو مسلو ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي پکې نه ښکیلوي.
د بشري حقوقو او ښځو ګڼو فعالانو د دوهې د ناستې په غبرګون لاریونونه هم کړي. په کابل کې که څه هم په محدود شکل خو له افغانستان بهر په پاکستان، امریکا، متحده ایالاتونو او ګڼو اروپایي ښارونو کې ښځو او د بشري حقونو فعالانو د دوهې د ناستې په غبرګون لاریونونه کړي او په ملګرو ملتونو یې نیوکې کولې. سټیفن دوجاریک په خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون دوهې ته په رسیدو د افغانستان په تړاو د هیوادونو له ځانګړو استازو سره په دې هدف ناسته وکړه چې د افغانستان په تیره بیا ښځو او نجونو په اړه د هغوی نظرونه سره متحد کړي. دوهې ته له وربلل شوو هیوادونو ځینې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او د افغانستان په په ګڼو مسئلو کې د امریکا او نورې لویدیځې ټولنې له نظر سره یووالی نه ښیي. د دوهې ناستې ته د طالبانو هیڅ استازی نه دی وربلل شوی. دې موضوع د طالبانو د کلک غبرګون نه پارولي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي د طالبانو له ګډون پرته هر ډول غونډه به کومه پایله ورنه کړي او تطبیق به یې ننګونکي وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا واقعا د طالبانو له ګډون پرته داسې غونډې موثرې تمامېږي، وویل
خدای پوهیږي چې موږ د کوم کار تضمین نشو ورکولی. زمون کار دا دی چې د افغانستان د خلکو په تیره بیا د ښځو او نجونو په اړه د نړیوالې ټولنې هدف یو کړو او په همدې لار کې اقدامات سره همغږي کړو.
In Afghanistan Taliban د 2023 کال په اگست کې واکته ورسېدل. دوی د نړیوالې ټولنې له ګڼو فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي او سربیره پر دې د پانتونونو دروازې هم ورتړلې. طالبانو د 2023 کال په وروستیو کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او دا بندیز میاشت مخکې آن د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. امریکا او ګڼو لویدیځو هیوادونو ویلي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به له افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو سره د هغوی په چار چلند او د حقونو په اعادې تړلې وي.
و مو ردل چې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو غونډه نن هم دوام کوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویلي چې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې بحث نه دی شامل. همکار مې سلطان محمد سرور د مرکې په پایل کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو کارپو غوث جانباز پوښتلی چې له دې غونډې څه تمه کېدلی شي.
ګوره د دې غونډې نه خو ډېره توقع نه شي کېدلی، په دې معنا چې ډېره بریده دا غونډه به یوه مقدماتي معلوماتي او د خبرو اترو د نظریاتو د مفاهیمو تبادله وسی، تر هغه ځایه چې موږ تاسو منطقوي اوضاعته ګورو او فرا منطقوي اوضاعته ګورو، مخصوصا د غرب او د شرق هماغه د پخوانی اصطلاح بدلته اوس ستاسو په اجازه زه وکاروم، نو په دغه تړاو یو سلسله تناقضات یو سلسله تضادونه او اختلاف د نظر خامخا په دغې ناستې د دوهې د نوې ناستې په توګه دواړه په منځ کې لیدل کېږي. البته عمومي یووالی د دوی په نظریاتو کې شته، ډېره ښه بېلګه هغه غونډه وه چې د امنیت شورا 15 غړي د امنیت شورا هم دایمي او هم غیر دایمي ټولو په اتفاق اره طالبان محکوم کړل او هغې راوبلل تر څو بشري حقوقو ته تمکین وکړي، هغه رعایت مخصوصا او په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو او ازادیګانو تامین ته غاړه کېږدي، او بالاخره هغه کوم ټول ګډون یا ټول شموله حکومت چې د دوهې د پخواني قرارداد په اساس دوی ته کومه ژمنه کړې وه هغې ته هم بالاخره لاره پرانیزي.
طالبان اوس د افغانستان په جغرافیه باندې حاکم دي او د دوی فرامینو د ښځو او د نجونو په باب د دوی د کار او تعلیم نه کول لوی جنجال رامنځته کړي، ولی طالبان د غونډې ته نه دي وربلل سوي.
دا یو ځل بیا ښه حال حساب چې بینملی ټولنه سره د دې چې موږ تاسو په دې کې توافق لرو چې اختلاف د نظر او طرز د برخورد طالبانو سره مختلف دی، متحده ایالات غرب یو رقم تر روش لري د طالبانو په مقابل کې سره د دې چې ورته متواترې منظمې پیسې لیږي بشری حقوق کومکونو په نامه د نورو کومکو په نامه، په دغه په عین وخت کې موږ ګورو چې آسیایی هیوادونه ستر آسیایی هیوادونه او ځینې د شرقي اروپا هیوادونه لکه روسیا لکه منځنۍ آسیا چې د افغانستان سره ګاونډي دي او ایران او چین، دوی بل رقم ته یوه لوبه راشوره کړې طالبانو سره، خو هر یو په یو ترتیب غواړي وکړي دنیاوالو ته چې موږ په طالبانو باندې فشار راولو. دا چې دوی راونه غوښتل شول دې غونډې ته دا هم سمبولیک ده، د یوې خوا ګن چې زما د معلوماتو سره سم د دینو هیوادونو غوښتل چې دوی د طالبانو استازی په یو ترتیب دغې غونډې ته راوبلل شي چې په یو څنډه کې کښېني، کېدل شي دا هم د امکان نه لرې نه ده، تر اوسه پورې هم دغسې یو نظریه شته چې دوی به حاشیې ته یعنې څنډې ته غوښتل کېږي او په دهلیزو کې به دوی سره ځینې کتنې راکتنې کېږي، خو بهرحال دا چې دوی راونه غوښتل شي دا په دې معنا ده چې دوی مشروعیت نه لري، دنیا د دوی مشروعیت نه پېژني او دوی ته هغه ټول شین څراغ نه ښکاره کوي سره د دې چې ځینې
هیوادونه
تمایلات لري چې دوی ته لاره پرانستل شي خو فشار به ساتل کیږي.
مننه جانبا صاحب، وروستۍ پوښتنه، ملګرو ملتونو دغه غونډه ولې دایره کړې؟ د دوی څه مجبوریت؟
ملل متحد خو په ارت ترتیب یو ډیر لوی او ډیر یو خاص ځای لري په بینالمللي اړیکو کې، دا عمده اساسي سازمان دی د دنیا د خلکو ترمنځ، ملتونو ترمنځ، د هیوادونو ترمنځ، طبعا چې هغه احساس د مسؤلیت کوي چې داسې یو خاص وضعیت پیدا شوی یو هیواد دی چې حکومت پکې مشروعیت نه لري، دې ته باید ځینې لارې چارې وسنجول شي. ملل متحد منشور په چارچوب کې
په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات او د نړیوالو چارو کتونکو غوث جانبازو چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوس شپاورز سلیری ساعت اوریدلی شي،
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په کابل کې د نجونو د خوانځیو زینو مسولانو او زده کوونکو ازادي رادیو ته ویلي چې د 402 مریض کال په کانکور کې د ګډون فورمې ورکړل شوی، خو زده کوونکي بیا وایي دا چې خوانځي له 2 راهیسې تړلي او هم کورسونه ته له تګ راتګ څخه منع شوي دي، نو د کانکور ازموینې ته هیڅ تیاری نه لري. د طالبانو په واکمنۍ کې داسې مهال نجونو ته په کانکور کې د ګډون فورمي ورکول کیږي چې لا هم د نجونو پر مخ پوهنتونونه او دغه راز لشپګم ټولګي پورته ښوونځي تړلي. تفصیل د همایون هیواد پر راپور کې.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د ازموینو ملي ادارې که څه هم تر دې دمه په رسمي ډول نجونو ته په کانکور کې د ګډون کولو د اجازې په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په کابل او ځینو ولایتونو کې د کانکور فورمې ښوونځیو ته لیږل شوې چې له دولسم ټولګي فارغ نجونې ډکې کړې او دوی ته په کانکور کې د ګډون زمینه برابره شي. د کابل د یو دولتي ښوونځي سرښوونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د کابل ولایت د اتمې حوزې اړوند ښوونځیو ته د نجونو د کانکور ازموینې فرمې راغلی دي، خویندې کولی شي چې له دې فرمو څخه ګټه واخلي او ترلاسه کړي.
په کابل کې د دولسم ټولګي یوه فارغه چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې ښوونځي ته د کانکور فورم د ډکولو په خاطر غوښتل شوې، خو دا زیاتوي چې د ښوونځیو او کورسونو د تړل کېدو له امله کانکور ته هیڅ تیاری نه لري.
مونږ مکتب ته اطلاع راغلی چې تاسو راسئ د کانکور فورم واخلئ، مونږ دته چمتووالی نه لرو چې مونږ فورم واخلو امتحان ورکړو ځکه چې کورسونه تړلي وو او هیڅ زمینه د مونږ ته درس ویلو مسایده نه وه.
د پوهنتون مخکینی استاد محبوبه اکبر وایي داسې مهال چې ښوونځي او کورسونه تړلي دي، په کانکور کې د نجونو ګډونوالو د بریالیتوب چانس ته هیله نشته. نوموړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې تر هر څه مخکې د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي.
کله چې په یو هیواد کې ښوونځي تړلي وي، کورسونه تړلي وي، درس ته اجازه نه وي، آیا هلته د کامیابیدو چانس شته؟ امکان نه لري. متاسفانه چې دا ټول کاذب تسلی او یا په اصطلاح کاذب راپورونه دي چې دوی فقط غواړي د خلکو په سترګو باندې خاورې وشیندي.
د دولسم ټولګي نجونو فارغانو ته د کانکور د فورمو ورکولو په اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د ازموینو له ملي ادارې څخه هم پوښتل، خو د یادو دواړو ادارو ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت چې کم دوه کاله کېږي تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې او ورسره یې تېر کال د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تر بل امر پورې وتړلې. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د نجونو او ښځو په زده کړو او کار د بندیز لرې کولو د پرېکړه لیک په ځواب کې وویل چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او بل هیڅ هیواد ته یې زیان نه رسیږي، خو د بشري حقونو بنسټونه او فعالان بیا بشري او اساسي حقونه د یو هیواد کورنۍ مسله نه بلکې د ټولې نړۍ مسله بولي، چې په وینا یې د نقضېدو په صورت کې هر څوک حق لري چې د عدالت لپاره غږ پورته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د سیمې په مسلو کې لومړی ورځو سودان ته. هلته ملګری ملتونه وایي چې د بشري وضعیت د خرابېدو احتمال شته. د دغه سازمان چارواکي وایي په سودان کې جګړه به د دغه هیواد وضعیت په یو بشپړ ناورین بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په سودان کې د جګړې له پایله تر اوسه څه باندې 1500 کسان وژل شوي او 15000 شاوخوا نور ټپیان دي. تفصیل په دې راپور کې.
په سودان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي عبدو دنګ خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې روانې بشري ناخوالې په یو بشپړ ناورین بدلې شوې او ګاونډیو هیوادونو ته د خپرېدو خطر شته. رویټرز خبري اژانس د ښاغلي عبدو په حواله راپور ورکړی چې په سودان کې له ویجاړونکې جګړې څخه دوه اونۍ تیرې شوې او دې جګړې په دغه هیواد کې بشری ناورین په یوې بشپړې فاجعې بدل کړی. هغه زیاته کړې ملکی خلک د سودان په هغو برخو کې پناه اخلي چې د جګړې له امله لږ اغېزمن شوي او یا هم ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم خبرداری ورکړی و چې د سودان جګړه به د افریقا ټوله ختیځه سیمه له بشري ناورین سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې مشر مارتین فریک د جرمني ډی پی ای خبري اژانس ته ویلي چې د جګړې تر پیلېدو د مخه د سودان یو پر درېمه برخه نفوس له لوګې سره مخ وو. د هغه په وینا اوس د هر څه کمښت دی او د خوراکي توکو بیې خپل اوج ته رسیدلي. د سودان په دوو ګاونډیو هیوادونو چاد او جنوبي سودان کې هم د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دغو دوو هیوادونو په سودان کې د جګړې له پیل راهیسې زرګونه کډوال منلي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی مشري ویلي په جنوبي سودان کې چې ځینې سیمې له سیلابونو او نورې له وچکالۍ سره مخ دي، د خوراکي توکو بیې 28% لوړې شوې. په سودان کې د دغه هیواد د پوځ د غوث ملاتړ ملیشو ترمنځ جګړه د اپریل له 15 راهیسې پیل شوې چې په ترڅ کې تر 500 زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوریدونکو ستاسو پیغامونه وړاندې درته لرو، په دې هیله چې را سره تر پایه پات شي. اوس هم ورزو ازبکستان ته دغلته د وی ټول پښتنې پایله خې چې رائے ورکوونکي د اساسي قانون تعدیل غوړي. دا چې دغه ټول پښتنې یا ریفرندوم جزئیات څه دي، نوریاس نوري پر دغه راپور جوړ کړی دی.
د ازبکستان چارواکي وایي چې رای ورکوونکو د یکشنبې د ورځې په ټول پښتنه یا ریفرندم کې په اساسي قانون کې وړاندیز شوي تعدیلات تایید کړي دي. یو له دغو وړاندیزونو د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ته زمینه برابروي چې تر 2040 میلادي کال پورې په قدرت کې پاتې شي. بهرنیو څارونکو وویل داسې ښکاري چې د یکشنبې د ورځې ټول پښتنه ښه مخته تللې، خو دا یې هم ویلي چې داسې بریښي چې د رایو په شمیرلو کې ستونزې شته، او هم دوی د ازبکستان په ټولنه کې د رښتینې سیاسي اپوزیسیون یا خپلواکو رسنیو نشتوالی نورې پراخې ستونزې یادې کړې دي. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون د دوشنبې په ورځ وویل چې د اساسي قانون د تعدیل لپاره ټول وړاندیزونه د ټول پښتنې څه باندې 90% ګډونوالو تایید کړي دي. تر ټول پښتنې د مخه چارواکو دغه بدلونونه په دې هیواد کې چې هر څه سخت کنټرولېږي د ښې حکومتولۍ لپاره مهم بللي، او د رایې ورکوونکو د هڅولو لپاره د کنسرټونو او غونډو په ګډون پراخ کمپاینونه سرته رسولي وو. په رای پاڼو کې د توجه وړ مهمې پوښتنې د میرزیایف د اوسنۍ دورې پر سفر کې 2 او 5 کلونو ته د ولسمشرۍ د مودې پر غځېدو څرخېدې. د ټول پوښتنې نتیجه دا ده چې 45 کلن میرزیایف اوس کولی شي چې تر 2040 میلادي کال پورې په قدرت کې پاتې شي. د هغه د ولسمشرۍ اوسنۍ دوره په 2016 کال کې پای ته رسیږي. میرزیایف چې صدر اعظم په 2014 میلادي کال د پخواني او د اوږدې مودې د ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د ولسمشر په توګه وټاکل شو. میرزیایف په دې هیواد کې د بیروکراسۍ چې استبدادي بلل شوی د عصري کولو لپاره یو لړ اصلاحات ترسره کړي. کریموف ته وفادار چارواکي له لوړو دولتي پوستونو څخه لرې کړي او پر ځای یې ځوان تکنوکراتان ګمارلي دي. نوموړي همدارنګه د پنبې په حاصلاتو کې چې د دې هیواد د پیسو لویه سرچینه ده، د اجباري کار مخه نیولې ده. خو یو شمېر فعالان وایي په دې هیواد کې له حقونو سرغړونې دوام لري. عملا سیاسي اپوزیسیون نشته او خپلواکې رسنۍ هم سخت محدودې دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکو چې پر دغې ټول پوښتنې څارنه کړې وویل چې د رای ورکولو بهیر په تخنیکي توګه ښه چمتو شوی او په پراخه کچه د مختلفو حقونو او ازادیو لوړول هڅول شوي دي. خو له دې سره سره دغه څارونکو په لومړي راپور کې ویلي چې ټول پوښتنه د رښتینې سیاسي تنوع د نشتوالي په چاپېریال کې ترسره شوې او له تعدیلاتو او اصلاحاتو سره هیڅ مخالفت نه دی شوی.
په کندوز کې د خصوصي کورسونو د زده کوونکو شمیر کم شوی دی. په یاد ولایت کې د خصوصي ښوونیز کورسونو مسؤلان وایي چې د تیر نظام په مقایسه د دوی د زده کوونکو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د کورسونو یوه ټولنه وایي پخوا په کندوز کې شاوخوا 90 ښوونیز کورسونه فعال، خو اوس له دې ډلې یوازې 13 فعال دي. تفصیل زموږ د خبریال اجمل آریان پر راپور کې.
په کندوز کې د خصوصي ښوونیز کورسونو یو شمیر مسؤلان وایي د تیر جمهوري نظام په پرتله شخصي کورسونو ته د ځوانانو لیوالتیا پیکه شوې ده. دوی وایي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل، له هېواده د خلکو وتل، اقتصادي ستونزې، بیکاري او بېوزلي هغه لاملونه دي چې له امله د شخصي کورسونو د زده کوونکو شمیر کم شوی دی. په کندوز کې د یو خصوصي کورس مسؤل زمان احمدي ازادو یوریو ته وویل
د مونږه د کورس یو غټه برخه د جنونو څخه تشکیلېږي. یو غټه برخه جنې دلته زده کړه کوي، خو متاسفانه د خوانځي او د تړلو لکبله دوی لک نا امید دي، لک آینده ته لک امید کم ده.
په یاد ولایت کې د یو بل خصوصي کورس خونکې سادولال کو زیوای د طالبانو له بیا ځل وکمنې دو سره ځوانان خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شوي دي او له امله یې د خصوصي کورسونو د زده کوونکو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
زه د اسلامي امارت نه دا خواهش یا تقاضا لرم په نوي نسل باندې چې وکړي زیار وکړي خو بسي همدغه د وای نسل ده همدغه ځوانان استعداد او جامع ستون دي. نو که هر هیواد غواړي چې هغه رشد وکړي نو هغه باید خپل په ځوانانو چې وکړي سره میګذاري وکړي. باید امارت اسلامي کوشش وکړي چې تر څو د انجونو مکتب دا بندي د ورته واس کړي. یو جلی که مونږ تاسو تربیه کړو کوي سي او جامعه تربیه کړو خو متاسفانه که مونږ یو ځوان یو هلک تربیه کړو هغه فقط کوي سي او فامیل تغییر کړي.
په نوموړي ولایت کې د یو بل خصوصي کورس ښوونکی توریالی احمدي بیا وایي د زده کوونکو د کموالي له امله یو شمېر خصوصي کورسونو خپل ښوونیز فعالیتونه یې بند کړي دي.
په عموم کې بعد له دنه چې د انجونو مکتبونه وترل شول دا د علم شایقین مخ په کمیدو شول په دې خاطر چې دوی د خپل آینده داسې یو مفهوم آینده کنله په دې اساس د دې شایقین په عموم کې کم شوي دي.
په کندوز کې د خصوصي کورسونو د ټولنې یو غړی ګل حسن افضل یار وایي پخوا په کندوز ښار کې څه باندې نوي ښوونیز کورسونو فعالیت درلود خو سیاواز درس کورسونه فعالیت لري.
موږ سره خو مخکې تقریبا تر 2 زیات کورسونه وو ډیر شو کورسو کې ډیر تقریبا کم زیات د اوسم آزاد خپل فعالیت لري. کانکرو بخش کې یا مثلا لکه نور فیزیک او کیمیا او مثلثات په فرعي برخې چې نور کله خلکو په کار کوغه بخش کې تمره شاګرد نه لرو کم دي.
و موږ خپل په دې اړه د کندز د پوهنې ریاست د چارواکو نظر هم را واخلو خو اړوند چارواکو په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه. د یادونې وړ ده چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په دې ولایت کې پر دولتي تعلیمي او تحصیلي مرکزونو سربیره لسګونه خصوصي کورسونه هم فعالیت درلود چې د ښوونځیو د ساینسي مضمونونو تر څنګ بهرنۍ ژبې او کمپیوټر هم تدریس کوو. خو د خصوصي کورسونو مسؤلان وایي چې د نظام بدلون سره د دوی د زده کوونکو په شمیر کې کموالی راغلی دی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 to 8 په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان خبرونه مهیروي مخکله دی چې د خبرونو لنډیز ووري. راځو لجمن سره سم تاسو یو شمیر پیغامونه ده.
تاسو له پیغامونو
سلامونه نیک هلی احترامات د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هلم چې جوړ وروغ به محمد ولی بهار یما د مساکلا ولسوالۍ څزما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه د هله ورزو ده چې د ډاکټرانو ته یو لږ فکر وکړي. په د جنې سرایي منطقو کې ډاکټران بیخي خپل پر سر چې د دوی څونه زړی اغونه پیسې اخلي د مریضان څخه نو دا به چې د ارې اوزیه والا خپل د سیمې د ډاکټرانو سره معلومات وکي یو نرخنامه یو شی ورته وټاکي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زمانم خان پاچا د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ تاسو سره خبرې کوم. طالبان باید په رسمیت سره وپیژندل شي. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي تر څو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي او د فقر او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ سطح راټیټه شي. نو په دې خاطر طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي او د دوی رسمیت پیژندنه باید هر څه نظر چې کېدای شي وشي او نړیوال ټولنه مرسته وکړي. دلته ډېر خلک بیکاره دي د بېوزلۍ بې قصۍ او فقر د لاسه
کړیږي. تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
اوریدونکو دوهم نیمایی ته ورسیدو، وړاندې درته د زهرو کاروان 19 پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس شپږ نیمې بجې شوې. پام وکړئ لانډو خبرونه ته. ملګری ملتونه وایي دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې هڅه کېږي چې د افغانستان په تړاو په تیره بیا د ښځو او نجونو په اړه د نړیوالې ټولنې له نظر سره متحد شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون ویلي چې په دې کانفرنس کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع نه ده مطرح. دا غونډه په دوحه کې پرون پیل شوه او نن پای ته رسیږي. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د همدې اونۍ په پای کې پاکستان ته سفر وکړي. رویټرز خبری آژانس لیکلي که څه هم پر ښاغلي متقی له اوږدې مودې راهیسې ملګرو ملتونو د سفر بندیز لګولی، خو آژانس لیکلي چې د امنیت شورا یوې کمیټې پرون دوشنبه نوموړي ته د پاکستان د سفر اجازه ورکړه. د طالبانو حکومت وایي پرون یې 340 افغانان د سعودي عربستان په همکارۍ له سودانه ایستلي دي. په سودان کې له تیرو دو اونیو راهیسې سخته جګړه روانه ده چې شاوخوا 1500 کسان وژلي او 15000 نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت وایي چې ډیر ژر به د مزار شریف، هرات او کندهار د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار پیل شي. او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په سودان کې د یو بشپړ بشري ناورین سره هممهاله خپل فعالیت بیرته پیل کړ. د خوړو نړیوال پروګرام د اپریل په 15مه وروسته له هغه په سودان کې خپل فعالیتونه ودرول چې درې کارکوونکي په جګړه کې ووژل شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت مرستې د دوی سره مستقیما وکړي.
زمون د زراعتي نظام پر هم وال سوي دي، یعنی موږ نو څه کولای چې د اوسنۍ حالت کې خپل انانوي کښت ولرش.
په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان کې هغه معتادین د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار غوښتنه کوي چې یو ځل یې درملنه سوي ده.
دل زموږ ته یو ترتیب برابر کی، یو خواري مشته پیدا کی، امر بم د دماغ د نشه د غوزه، ام بم شکر خپل کار و دریج.
دا چې یو موتاد باید څوک چې د زهر استلو پړاوې په اسانی ور باندې تیرسي، په دې اړه مو د موتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراض د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي.
د زیاول حق په نوم یو معتاد وایي، نشو دومره غریب کړی یم چې وړې لورکۍ ته مې د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی.
زوریدم خلدنه چې ټول پولیس راتلی چې ما ته څه ورته وایم، ځکه ما علامات خپله یم چې په خپل تاب خپل ځان باندې کړی نو خلک څه ګرام دي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اجی صاحب سرور خانه، خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست؟
کمانډان صاحب، موږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو او مرسته درڅخه غواړو.
خدای دې خیر کی، نن خدای مو کته مشکل درته پیښ شوی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د دوی سره په مستقیم ډول مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال په کابل کې د جاپان له سفیر سره د کتنې پر مهال له نشئی موادو سره د دوی مبارزه ګټوره او موثره بللې، او له ټوکیو څخه یې غوښتي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې د دوی د حکومت په واک کې ورکړل شي. جاپان یوازنی هیواد دی چې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته یې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د بنسټونو له لارې لګول کېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
یو کال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو د طالبان حکومت تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې کړي. که څه هم د طالبانو حکومت د متحده ایالتونو په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتي چې د بزګرو لپاره د بدیل کښت مرستې دي د دوی د حکومت په واک کې ورکړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم دې ته غاړه نه دی ایښی چې په دې برخه کې په مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. یوازې جاپان هغه هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي او د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې کړي دي، خو تر دې مهاله دا مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا لګول کېږي. د رئیس الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي تازه ویلي په کابل کې د جاپان له سفیر سره د ملاقات پر مهال جاپان څخه غوښتي چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دي په مستقیم ډول د دوی د حکومت په واک کې ورکړل سي. ښاغلي حنیفي د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو د حکومت پروګرام بریالی یاد کړي او نشي مواد د ټولې نړۍ لپاره یو خطر بلل دي. د زیاته کړي چې د نشي موادو سره مشترکه مبارزه یې وړتیا ده. د طالبانو حکومت بزګرانو ته توصیه کړې چې د کوکنار پر ځای دې بدیلو کښتنو ته مخه کړي، خو بزګران شکایت کوي چې په دې برخه کې تر اوسه مرسته نه ده ورسره سوې او د اوبو کافي سرچینې هم په واک نه دي ورکول سوي. ځمکوال او د زراعت کارپوه ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو منع کول او دودیزو کښتنو ته د بزګرو بیرته ستنېدل د بهرانیانو د پروژو له لارې امکان نه لري، بلکې دا کار د افغان حکومت اوږدمهاله مالي او اقتصادي پروګرام ته اړتیا لري.
زمونږ د زراعتي نظام برهموال سوی دی، یعنی موږ نشو کولای چې دغه اوسنی حالت کې خپل عنعنوي کښت ولاړ شو. دا ډېر پراخ بودیجه غواړي او دا ډېر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان همغږي ولا کار ونه کړي نو اوس یې څنګه کولای شي.
د نشي موادو سره د مبارزې څېړونکي ډیوید منسفیلد په افغانستان کې د بدیل کښت پروګرام بې ثباته او د ځمکوالو او بزګرو په زیان بولي. د خپلو ټویټونو په لړۍ کې تازه لیکلي د افغانستان زعفران پر خپل وخت بازار ته نه رسیدل او نړیوال بازار ته د بزګرو نه لاسرسی د دې سبب سوی چې زعفران د کوکنارو پر ځای مناسب بدیل ونه وسی. دا ډول د افغانستان انجه او خوژوله یوازې یو بهرنی بازار لري چې هغه د هندوستان هیواد دی، خو اوس هندوستان خپله هم د انجه کښته مخه کړې ده. انجه پخوا یو واشي او دشتي بوټی وو او له یوه جریب ځمکې څخه به 28 کیلوګرامه انجه ترلاسه کېده، خو اوس په افغانستان کې بزګرو انجه اهلي کړې او له یوه جریب ځمکې څخه تر 200 کیلوګرامه پورې انجه ترلاسه کوي. د یادونې وړ ده چې په نړیوال بازار کې یو کیلوګرام انجه 3000 افغانۍ بیه لري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دوی لپاره د کاري فرصتونه برابر کړي. دا معتادین وایي دا چې کار نسته او نشه یي مواد هم اسانه او ارزانه پیدا کیږي، دا ویرسته چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته د اعتیاد له خطر سره مخ شي. له بلې خوا په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې غوښتنه ډیره سوي، خو د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې خواړه او درمل لږ دي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
روزګان د افغانستان هغه څلورم ولایت دی چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي، خو په دې ولایت کې د لسګونو زرو معتادینو د درملنې لپاره یوازې یو شل بستریز مرکز فعال دی. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وایي که څه هم دوی په مشکله سره کولای شي چې په دې مرکز کې ځانونه بستر کړي، خو اوس اندېښنه لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد نشي. غلام ولی په دې مرکز کې تر 45 ورځو تیرولو وروسته رخصت شوی دی. د اندېښنه لري چې په روزګان کې د زرګونو معتادینو موجودیت د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کیدل او بیکاری به د دې سبب شي چې د یو ځل بیا معتاد شي.
شکر که الحمدلله موږ خوش جوړ تیار یو. د حکومت سم دا غوښتنه ده چې اول موږ ته دغه پاملرنه وکړي چې دا خلک دلته جوړ سول، یعنی چې وزي به دې کار نه سیاخته ساکن عملیان دا چورکی او پاتس بل خبره چې دلته موږ ته دې به دې دلته راوستلی بنیا کړی چې لامه کې نه کار نه کې سب مثال نسته او چې دلته موږ ته یو ترتیب برابر کړي یو خواري موږ ته پیدا کړي، یعنی موږ به هم د جماعه د نشه د غوزه هم به موږ شکر به خپل کار ودرېږو.
په روزګان کې د متحدینو د درملنې مرکز د امریکا متحده ایالاتونو لخوا جوړ شوی وو او په 1940 شمسی کال کې د جمهوریت نسکوریدو سره یې د یو څه وخت لپاره فعالیت بند شو، خو په 1941 شمسی کال کې بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په دې مرکز کې بستر شوی متحدین وای دوی خوښ دي چې د درملنې زمينه ورته برابر شوې ده، خو ستونزه دا ده چې خوړو درملې لګ دي. د دې مرکز یو داخل بستر متحد نعمت الله وای دوی د محل د خوړو درملو لستونزې سره مخ دي.
ولته نه چې غذایی مواد د سره کم دی ورډیری کې د وا مواد او شی وربالا کې مرحبا خلق د عملیان د باندې شو وای چې ورور مو سي ډیر زیات سیات خواړه را کوله ډیر شبو وای نو مرحبا ډیر عزیزانو نه بجوړی ځلته چې د عملیان خواړه هم ته شی ور برابر کې معنا سو کو سازه انجی سو پرور نه بنای انجی وای دین سازه انجی هر کار کولای شي.
د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د شلبستریزه مرکز مشر عبدالجبار شیرزاد وای
نسبت نور ولایتو ته موږ مشکلات زیات لرو، ځکه نور ولایتو کې خیریه بنسټونه موسسات دې سره کومک کوي. په روزګان ولایت کې تر اوسه پورې کوم داسې څوک نه دی پیدا شوی چې د دې سره یو همکاري وکړي یا د کار زمينه ورته برابر کړي یا په روغتون کې داخل د دې سره همکاري وکړي، یعنی غذایی مواد یا نور درمل په دې وکړي کومک او همکاري وکړي. د عامه روغتیا وزارت د عادي بودیجې څخه مشت راکول کیږي 50 افغانۍ د مریض پر سر باندې په 40 ساعته کې راکول کیږي. دا پیسې هیڅ کفایت نه کوي د دې لپاره.
کته هم په 1940 شمسی کال کې د جمهوریت لنسکوریدو سره بهرنیو مرستندوی بنسټونو د متحدینو د درملنې مرکزونو سره خپل مالی او تخنیکی مرستې بندي کړي، خو لشپګو میشتو راهیس ملګرو ملتونو د متحدینو د درملنې لزینو مرکزونو سره د ملاتړ پروګرام بیا پیل کړی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر به ساته د سهار لشپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوري په لنډو چپونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام لشپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوري په 1290 منځنۍ چپو باندې واوري. کله چې متادین له نشو څخه خلاص واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نسناستي، بدن درد، تبي او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیايي کارکونکو ورسره نه وي خای د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې په متادینو کې د زهر استلو نه خني خاني څه دي، په دې پړاو کې متادین له سډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر استلو پړاو څومره دوام کوي او یو متاد باید څه وکړي چې د زهر استلو پړاو په اساني ور باندې تیر شي، په دې اړه مو د متادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې په متادینو کې د زهر استلو پړاو څه ته وایي.
په متادینو کې د زهر استلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد تر لاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر وستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر وستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي، مختلف اعراض او مختلف علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالات سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کېدای شي شدید بیخوبي وي، نارامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر استلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید نارامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي. کېدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بیخوبۍ او له نارامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر استلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر وستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي. د درملنې په مراکزو کې دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د
تخماری یا زهر استلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر استلو مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارونکي له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
ایا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشهیي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولي دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولي دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یوه ډاکټر یا د یوه صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
ایا یو معتاد کولای شي د نشي پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیايي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړی ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضی خطرناک عواقب هم ولري. تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیايي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډیری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ایستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویل کیږي لنډ مهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. که چیرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چیرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بیلګې په توګه د الکولو کارونکي که چیرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بیلګې په توګه کېدای شي د میرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبۍ او دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تیر شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت سیول حق له 15 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې یو تکړه خیاط او معمار دی وای تر نشي مخکې مې ډېرې پیسې ګټلې، خو اوس یوازې دومره پیسې ګټم چې نشي مواد ور باندې رانیسم. دی وای اوس دومره غریب سو يم چې خپلې یوازنې وړې لورکۍ ته د خوونځي جامې هم نسم رانیولای. دا چې یو لک ولی او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور لڅډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا بخپله د له خولې واورو.
مسلک خو می اول خیاطی و بیا می گوبدوزی پس زده کرده بیا لرزی نش بیا ایران تپس لارا مدادی بلای کارو که می شروع کرده بیا کاشی کاری ما دا پلسته رو خکت و دشار می خلاص کروز می بیا مسلک کاشی نما او دی تیگه ده به ایران تا دری واری لارا دی بالا دری وارو نبیا تیب که عملی سو دی موگا مرگری گو بس دی براتوی لیسی اگه دا رزه جمعش دی موگ اتاق خود رزه یوا جمعه لارم بلا جمعه لارم بلا جمعه بانیسی لارم دوی بس دی بندار اینه واری با دا ساز و دا شایان مو بکی با دی بندار که دویم دا اگه ویده ما تو خوب را تو دوی بس هوا ما تو اون سی دو اگه و که زد تو آتم خوب ندازی بس هم آقا یه واری لما و سیسی مخی کسو ما بزیم آقا خوان با نیسی پوس ما سی دخل اختیار و لفریت ما خوب بزیم آقا در زم نگوان ما در میوی غوخت لسی دشپی بایدار و اسم سوک چیشی رشکی بی نیسی بس لغه جنر آقا لما کل کل به دماغ در کار میکاو سی تو سوپی گرفتار است اول وقت تو که خود دیر زر اونکه بیا و روز سبور سی نشه بنا اومد در کار بخوان نرکاو مجبور بوم سوال به منشا که ولا به من کار کو کنه کوای به من سوی دا اوس دا خپل زه ما کنه سی نیمه اول خو غو کنه را خراب کړ ټول پای پاکه دوم سی دا میدان می سی دا مثلا دو ورځې به مزه تشنه په مستای او سی ورو به نه سی ته د سی لجای به نه سوی چې ګره سو سو کوم دا ونه ګور اوس دا سی ما سمو دو ورځې یې زره په کار کوم 500 ورپې په مواد زی دا سین نیم ځوان می په مواد کې لاړه ازون خو می پرېد از پیسې د تخمه زون خو مشت کی خراب کړای دا چې څوک مله لري نه ویني کار ته اوس نه راکی اوس نو ګوره دا زمان خپل از کورس ته لري نه سم دی غل زکه اقتصاد مې پکې زی په زکه زغه پیسې چې کورس ور کومه د مو په دې مواد کې مې دی کنه مزه خو را مې زوی مې انګلیسي مو وای قران شریف مو وای مکتب مو وای دا ټول باید وای زوی دم خلدنه چې ټول پوله لري راتوي نو ته څه ورته مزه کومه معلومات خپلایم څه په خپل تاسو په خپل ځان باندې کړی نو خارک څه ګرام دي خلک وایي چې لمو سره بخونه ګرځي ګوره ما په جيب کې 500 روپۍ دي د څه وخت سوال چې زه څلور اولاد لرم درې می زمون دی یوال نور لرم هغه نور په بعض وخت ماته وایي چې ماته کالي او مکتب کې د څه ټول ګرځي واغ لري زه هم څه په ځل کې وایم چې تاسو ته وخت به ما په مواد پیسې پیدا نشي دا مې ډیر زوري
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې حاجی سرور خان د خپل ولسوالۍ څو سپینګيري او قومي مشران راټول کړي او د خپل ولسوالۍ د امنی قومندان ته ورغلي دي دا چې دوی څه ستونزه لري اصل کې څه څه ده او ورسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې واورو
آجی صاحب سرور خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی است
کماندان صاحب مونږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو عمر صدر څخه غواړو
خدای دې خیر کی نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوې ده
کماندان صاحب دا تاسو چې ګوري دا زمونږ د ولسوالۍ د ټولو کلیو مشران دي مونږ دې لپاره راغلی یو چې تاسو مرسته را سره وکړي
په دواړو سترګو ولې نه زستا سو په خدمت کې هم
کماندان صاحب ډېر په تکلیف یو سم تباشلو و تاسی تا دیده مشکل حل دیر آسانه ده
که ده مشکل دومر آسانه حل کی گی خدا نن بای حل کم وای چه دول مشکل ده
مشکل داده چه کور او کلی مطول نشیانو پسر اخیسته ده پا هر کلی که شپا گوز مانان پا پودو رخته دی
آجی صاحب ده تاسی چه وای است ما خود تروسا پوری پدی بارا که هیچ هم نده وریده لی
که نه منه دادی ده مشران بدر تا وای
ټول ځوانان مو دی ولان پوډریان بس پوشم ها اوس درته وایست چې زه څومره صدر سره کولای شم
کماندان سه موږ له ساقیانو نه ډیر تنگ شوی یو
ساقیان اوس دومره ډیر شوی چې کور او کلی په سر اخیسته
نه ساقیان خودوم را ډیر نه دی لکه نشیان مشکل دا ده چې همدا ساقیان پر ځوانانو نشي مواد خرڅي
ریختیا هم چې ټول فساد په ساقیانو کې دی
هو صاحب که ساقیان پر کلیوالو نشي مواد خرڅ نه کی نو ځوانان به نشي مواد لکومه کی که ساقیان ورک شول د نشي موادو ټغر به پخپل ور ټول شي
خاجي صاحب خبره بر اعلان وکړو دا ساقیان څوک دی څنو میږي او په کومو کلیو کې اوسيږي
کماندان صاحب ساقیان ډیر ښکار دي ټول کلیوال خپل ساقیان پیژني دا د مونږه مکمل لیست راوړی
بس دا موخه کار کړی دی چې لیست مو راوړی دی لیست یې راکړئ
ها دا دی کماندان صاحب ها دا یې لیست دی په دې لیست کې د ساقیانو ټول معلومات لیکل شوي دي
بس اوس به زه ورسره جوړ شم تاسې بېغمه اوسئ نور به په کلیو کې د ساقیانو نوم هم څوک وانه وري
کور دی ودان کماندان سے
کور دی ودان مننه ډیره مهربانی
سلامت سے کماندان سے
وزن وزم چې کار لرم اول کار مې دغه وی چې د ساخیانو چاره وکم
جی لالا دا د قماندان صاحب خو واده وکړه چې ساقیان به ورکوي
هو واده خو یې وکړه خو فکر نه کوم چې د ساقیانو مخه دې ونیسي
ولې
ځکه موږ چې راتلو نو ما زموږ د کلي ساقي خیروجان ولیده چې له پولیسو سره یې بانډار کوه
وبه ګورو چې څه کېږي که قماندان صاحب څه ونه کړه بیا به والي صاحب ته ورشو
بس نو بله لاره نشته
رازا قماندان صاحب اجازه ده
او خیرو جان رازا خدای دې راواله ستړی مشي
قماندان صاحب خیر په خیر خیرت ده
شکر ژوندې اوسه رازا رازا دغلته په دغه چوکی کینه
سمه ده قماندان صاحب دا دې کیناسم
خیرو جان خدای دې خیر کی څنګه راغلی
قماندان صاحب تا ته خو زموږ کاروبار در معلوم ده لپرون رئیس واندښنه راته پیدا شوې ده
څنګه اندېښنه درته پیدا شوی
پرون زموږ د ولسوالۍ مشران درته راغلي وو او د ساقیانو په باره کې شکایت کړی وو
اوهو مشران خو راغلي وو
نو بیا مو څه ورته وویل
ما ورته وویل چې تاسې بېغمه اوسئ د ساقیانو مخه خامخا نیسم
نو قماندان صاحب موږ خو دا کار ستاسو سره په سلا مشوره کړی وو هره میاشت مو تاسو ته خپله ونډه درکوله اوس به څه کوو
اوس هم خپل کار کوئ او ماته خپله ونډه راکوئ
نو خو تاسې مشرانو ته ویلي دي چې ساقیان ورکوم
یا هر خیرو جانا ډیر ساده یې نو څه مې ورته ویلي وایه ورته ویلي مې وایي چې زه له ساقیانو سره شریک یم او هره میاشت ماته ونډه راکوي
قماندان صاحب ستاسې خبره سمه ده خو موږ څه وکړو دا کار پرېږدو او که دوام ورکړو
ما اوس د ولسوالۍ له مشرانو سره وعده کړې ده که په خپله خبره ونه درېږم نو دا مشران والي صاحب ته ورځي
هو رښتیا هم امکان لري چې والي صاحب ته ورشي
امکان یې څه کوي خامخا ورځي ما ته یې وویل چې ورځو که والي صاحب ته ورغلل والی صاحب هم مال کار گوخه کوي او هم به تاسې په بلا واوړی
ښه قماندان صاحب نو اوس به څه کوو
داسې وکوئ چې د یوې میاشتې لپاره نشهیي مواد مه خرڅوئ او ځانونه هم یو ځای پټ کړئ
ښه نو بیا څه وکړو
د ولسوالۍ مشران به فکر وکړي چې ما د دوی خبره ومنله او ساقیان مې ورک کړل زما اعتبار به زیات شي په خپل ځای به پاتې شم او تاسې ته به هم څوک څه نشي ویلی
ښه یوه میاشت وروسته به بیا څه کوو
یوه میاشت وروسته بیرته خپل کار شروع کوي که خلکو څه ویل زه به یوه لاره ورته جوړه کړم که تاسې زما ونډه هیره نه کوي زما هم یوازې نه پرېږدم زمونږ او تاسې خوانډیوالي ده
یاره قماندان صاحب ځوندی اوسې پنجکه
بېغمه شه زه په مخه دې کړه
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
سہارا بسر میں پزڑکی میں دمنی
ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او سادا بنگڑو شنگ شنگ